بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1403 هجری لمریز کال د دلبی د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د جنوري له 6 نیټې سره سمون خوري. زه ته ولخ کنه یم او د اوس مهال په یو ساعته خبرونه کې ستاسو د درنو د قربتوب ویاړ لرم. دوستانو، په نن مازیګرنی خبرونه کې به د معمول په څیر لومړی د ایران، بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغې وروسته به د خبرونې په دوام کې د سوهینستانو لخوا په غزه کې ترسره شوې ویجاړۍ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ولرو درته. دغه راز به درته زموږ همکارانو له لورې د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وشي. ورپسې به ستاسو د خوښې خپرونه هر کله راشه درته وړاندې کړو. د نن ورځې وروستۍ خپرونه به د تلپاتې وږمو خپرونه وي، چې په دې سره به زموږ د نن مازیګر یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. هیله لرو چې ټول مطالب ستاسو د علاقې وړ وګرځېږي. دوستانو، زموږ د ویبپاڼې ادرس د farstoday.ir/ps کولی شئ دلته زموږ لیکنی معلومات واورئ، او ایران رادیو /ps زموږ د ویبپاڼې بل ادرس دی. تاسو پکې ویډیو او غږیز معلومات اوریدلی او لیدلی شئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ایران او پاکستان په ګډه د ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. د فلسطین د مقاومت غورځنګ د ایران له ملاتړ څخه مننه کړې. د ټرمپ د لوړې په ورځ په واشنگټن کې لاریونونه شوي دي، او سوهینیست رژیم نوي فلسطیني وګړي له بنده آزاد کړل. په خیر اغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د پاوز لوی درستیز پاکستان ته په یوه رسمي سفر تللی، تر څو په ګډه د ترهګرو پر ضد مبارزه کې لا زیاته همغږي او همکاري رامنځته کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پاکستان ته د خپل رسمي سفر په اړه ویلي دي چې د امنیت د ښهوالي په موخه ایران او د پاکستان ځواکونه باید په ګډه د ترهګرو او د بیلتون غوښتونکو عناصرو او ډلو په وړاندې لا زیاته همکاري وکړي. جنرال محمد باقری نن په اسلام آباد کې د دغه هیواد په سفارت کې د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو استازو په حضور کې وویل چې موږ د ګډو پولو د بندولو لپاره کار پیل کړی دی. یو شمېر سرحدي بازارونه فعال شوي او یو شمېر نور د فعالېدو په حال کې دي، چې د دواړو خواوو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره مهم دي. جنرال باقری ټینګار وکړ، موږ به له خپلو پاکستاني سیالانو سره د روزنې، استخباراتو، تمریناتو او دفاعي صنعت په برخه کې بحثونه وکړو، او له پاکستاني لوري سره به د همکارۍ او همغږۍ په جدي توګه تعقیب کړو. په دې غونډه کې په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم، د لوړ پوړو پوځي پلاوي غړو، د بنسټونو رئیسانو، په اسلام آباد کې د ایران ډیپلوماتانو یوې ډلې هم ګډون کړی و. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په خپلو خبرو کې په غزه کې د اوربند د ټینګېدل، د غاصب سوهینیست رژیم د دروغجنې تسلط، او په سیمه کې د نړیوال استکبار د ختمولو نښه وبلله هغه زیاته کړه. سوهینیست رژیم د قدس شریف د جنګیالیو له ماجوریت سره مخامخ شول، او ټینګار یې وکړ چې په غزه کې د تیرو 15 میاشتو تحولاتو د سوهینیستانو او د اسلام د سرلوړۍ او د مقاومت د محور لپاره دی. تورن جنرال باخیری زیاته کړه، دغې پیښې له دردناکو انساني او مادي تاوانونو سره سره سوهینیست رژیم د هلاکت کندې ته ورخطا کړ، خو ټول استکباري نړۍ د مقاومت د محور او د فلسطیني جنګیالیو په مقابل کې له دغه جهلي رژیم سره د مرستې لپاره متحرکه شوه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زیاته کړه. هر یوه پیښه چې د الاقصی د توپان له شروع کېدو د فلسطین د مقاومت د ځواکونو په تصمیم او همغږۍ سره پیل شوه د یوې معجزې په شان وه. د هغه په وینا موږ یو نیم کال وروسته د مقاومت د غرور او د سوهنستانو د تسلیمېدو شاهدان یو. موږ د اسلام د جنګیالیو د سپېڅلې ارادې خلاف یو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د ایران له ریل پټلۍ څخه د ګټې اخیستنې ادارې له مرستیال مرتضی جعفری سره په مشرۍ له مل پلاوي سره کتنه کړې ده. په دې کتنه کې دواړو لورو د ریل پټلۍ د هیوادونو ترمنځ صادراتو وارداتو او اروپایي هیوادونو ته د ریل پټلۍ په مرستې د ایران او ترکیې له لارې د افغاني توکو د لیږد په اړه خبرې کړې دي. فضل غنی حقمل له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د ایران د ریل پټلۍ ادارې له مرستیال انجینر مرتضی جعفری په مشرۍ له یو پلاوي سره کتلې. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانډ لیکلي، په دې کتنه کې د اورګاډي له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر وارداتو او صادراتو او همدارنګه د ایران او ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د اورګاډي په ذریعه د افغاني توکو د لیږد په اړه خبرې وشوې. دغه راز ایراني لوري په دې کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان صادراتي وارداتي او ترانزیتي توکي به په ټیټه بیه او په کمه موده کې انتقال کړي. په همدې حال کې نورالدین عزیزی د سوداګرۍ لپاره د دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د اسانتیاو پر رامنځته کولو او د اورګاډي له لارې د ترانسپورټ د لا ښې همغږۍ پر زیاتوالي ټینګار وکړ او د ایران پلاوي ته یو 15 کسیز ټیم هم وروپیژانده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه رحیم مرجان د ریلي پټلۍ پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه بولي او وایي چې په دې سره سوداګریز توکي په ارزانه بیه لیږدول کیږي.
اوس مهال افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لپاره یو ښه مارکیټ د اقتصادي لحاظ نه، نو د ریل پټلۍ جوړول او د دې پرمختګ افغانستان کې دا نه تنها د افغانستان بلکې ګاونډیو هیوادونو په ګټه هم ده. په ځانګړې توګه د ایران چې څومره د پټلۍ په برخه کې افغانستان سره مرسته کوي، همدومره چې د افغانستان په ګټه ده، دې نه زیات د پاکستان ایران په ګټه ده، ځکه اموال به صادراتي اموال به افغانستان ته په ډېر کمه بیه باندې
د یادونه ول چې په تیرو درې نیمو کلونو کې د افغانستان او ایران اړیکې په مختلفو آبادو کې د پام وړ پراخې شوې دي او ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د فلسطین د مقاومت غورزنګ د ایران اسلامي جمهوریت ملاتړ څخه مننه کړې ده. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس ته پوځي څنګه د شهیدانو لیوا ویان ابو عبیده عزالدین القاسم د مقاومت او د فلسطین له مظلومو خلکو سره د ایران د ملاتړ له امله مننه کړې ده. هغه وایي د الاقصی طوفان عملیات وړاندې کول د مقاومت یوه بېساري بیلګه ده. په ورته وخت کې په زرګونو یمنیانو د یکشنبې په شپه په غزه کې د اوربن له پلي کېدو وروسته د فلسطین عراق په لاسونو کې په لارو کوڅو کې راوتلي ول. تر دې وړاندې په ګڼ شمېر نورو هیوادونو کې هم د یاد اوربند څخه د ملاتړ په موخه خوښۍ ترسره شوي. د پوز پیژاندی ویپانی لازمکې څخه هوا ته د ایران د اسلامي جمهوریت د 395 دولت توغندي د پرانستي ارزونی د ایران د میزایلو او بي پلوټ الوتکو د ورتیو په برخه کې یو سترګام بللای دی. د غوي پانی ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي ټکنالوژي په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوي پانی په یو راپور کې ویلي چې ایران لازمکې څخه هوا ته د وشتون کې 395 توغندي په رسمي ننداري ته وړاندې کول سره د خپل توغندیو او بي پلوټ الوتکو په ورتیاو کې سترګام پورته کړ. د دې په اړه مخې 395 چې په ځنګړې توګه د لوړ ارتفاع پوځي الوتکې لکه د هوا د خبرتیا او کنټرول سیستم او د هوایي تیلو ټانکرونو د ښکېلولو او ویجاړولو لپاره ډیزاین شوي د ایران د داخلي دفاعي ټکنالوژۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې رسمي بیانیه کې ویلي دی چې د هیواد به له افغانستان سره انساني مرستې او ملاتړ جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دی چې له افغانستان څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. پاکستان همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له جنګ ځپلې افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. له بلې خوا د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د غفلت په اړه خبرداری ورکړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بل بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي. هغه د هم ویلي چې له زده کړې د افغان جنو محرومول له بشري حقونو څخه د نه منلو وړ انکار دی. د نروې د کډوالو شورا عمومي منشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ د طالبانو له وخته رسېدو راهیسې زیات شوی دی. پاکستان تل پر طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې اقدام نه کوي، وایي چې کابل باید دې ډلې ته د اسلام آباد پر وړاندې د عمل کولو فرصت ورکړي. د افغانستان د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ لپاره د امریکې ځانګړي استازي خپله دنده پرېښودله. په افغانستان کې د ښځو د نجونو د حقونو لپاره د امریکې ځانګړي استازي رینا امیري نن دوشنبه په ایکس ټولنیز شبکه کې د یو پیغام په خپرولو سره د خپلې دندې د پرېښودو اعلان کړی دی. هغه په دې پیغام کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د دوامداره هڅو پر اهمیت ټینګار کړی. ویل دي چې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. امیر چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دې هیواد لپاره د امریکې د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی و. په دې پیغام کې د بشري حقونو په برخه کې ننګونو ته هم اشاره کړې. هغې لیکلي، تر ټولو مهمه ده چې موږ باید دې ته د طالبانو د خارج کولو لپاره کار جاري وساتو چې هغه احکام لغوه کړو کوم چې ښځې او نجونې بې له واک اختیار تحرک زده کړي، معیشت غږ پورته کولو او ژغورونکو طبي موسسو ته لاسرسی بی برخی کبی. هغې د طالبانو لخوا د قومي مذهبي لږکیو د حقونو درناوي په اړتیا هم ټینګار وکړ. ویل دي چې طالبانو د ویرې او ډار ولو کلتور رامنځته کړی او افغانستان د انحصار او فقر په یوه حلقه کې بند ساتلی دی. رینا امیری د افغانستان د زړورو نارینهو او ښځو په دفاع کې د خپل ویاړ یادونه هم کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر وایي که طالبان غواړي مالي مرستې ترلاسه کړي نو باید پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې غواړي په افغانستان کې پرېښودل شوي پوځي تجهیزات بیرته ستانه کړي. ټرمپ ویلي، آیا تاسو پوهیږئ چې موږ طالبانو ته میلیاردونه ډالر ورکوو؟ خو زه وایم چې موږ به دا پیسې بیا ورنکړو تر څو چې دوی زموږ پوځي تجهیزات بیرته نه وي راکړي. ټرمپ له دې مخکې هم په وار وار طالبانو ته د مالي مرستو په لیږلو نیوکه کړې وه او د دې پروسې د بندولو غوښتنه کړې، خو طالبان له دوی سره د امریکا مرستې ردوي او وایي چې دا مرستې نړیوالو ادارو ته ورکول کیږي. له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته د دغه هیواد رسنیو اعلان کړی چې طالبانو ته 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکړل شوي دي. راپورونه وایي په پاکستان کې د دلبندین سیمه کې د نشه یي توکو د تولید په نوي مرکز بدله شوې ده چې ټول فعالیتونه د پاکستان پوز تر څارنې لاندې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د نشه یي موادو له کښت او تولید سره په کلکه د مبارزې خبر ورکوي، نوي راپورټونه ښایي چې د پاکستان دلبندین سیمه د نشه یي موادو د تولید د نوي مرکز په توګه بدله شوې ده. د نشه یي توکو د کښت او تولید په ځانګړي ډول د پاکستان د پوز تر څارنې لاندې ترسره کیږي او داسې ښکاري چې د نړۍ بازارونو ته د نشه یي موادو د لیږد لپاره نوې لارې جوړ شوې دي. په غزه کې د اوربند د هوکړه لیک وروسته په لومړي ځل تېره شپه فلسطین حماس له لورې درې اسرایلي بندیان له بنده آزاد او په بدل کې اسرایلیانو نوي فلسطینیان بندیان آزاد کړل. دغه بندیان چې د سره صلیب په منځګړیتوب آزاد شوي ول، د اسرایلو لخوا په آزاد شویو فلسطیني بندیانو کې 9 مېرمنې او 21 ماشومان شامل ول. د فلسطین او اسرایلو دواړو بندیانو په خپلو هیوادونو کې د عامو خلکو او کورنۍ لخوا له تود هرکلي سره مخ شول. یادونه برده چې د حماس غورځنګ او اسرایلو ترمنځ اوربند 13 ورځ پیل شو چې نږدې یوه نیمه میاشتې لومړی پړاو دوام لري. په واشنگتن کې په سلګونو زره کسانو د بهرنیو کډوالو د وستلو او د اقلیم د بدلون په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد مظاهرې وکړي. ټرمپ ویلي چې سر له سبب له دغه هیواد د غیر قانوني کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړي. بلخوا جرمني د ناټو د غړو هیوادونو په اړه د ټرمپ له پلان سره مخالفت کړی. جرمني هیواد د ناټو د غړو هیوادونو د پوځي لګښتونو د زیاتولو لپاره د ټرمپ له پلان سره مخالفت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د فلیپین د چین په جنوب سمندرګي کې د بیجینګ د سمندري غزمو پر مهال په دغه مهم نړیوال سمندري لار کې ګډ تمرینات ترسره کړي. فلیپین د اکشن په ورځ اعلان کړی چې دغه هیواد او امریکا د 5م ځل لپاره د چین په جنوب سمندرګي کې ګډ سمندري تمرینات کوي. او د نایجیریا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هیواد یې د بریکس ډلې د غړیتوب له فرصت څخه په استفادې سره د ستراتیژیکو همکاریو د پراختیا له موخو سره سم دغه ډلې د غړیتوب هیوادونو سره همکاري پیوړی کوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو بیا هم خرغ لاسه تحصیل تهران رادیو زموږ غږ اوري. اوس هم پام وکړی یوې سیاسي تبصرې ته چې د سوهنستان لخوا په غزه کې ترسره شوي ویجاړیو ته ځانګړې شوې ده. د غزې په تړانګه کې د اوربند د هوکړې له اجرا او د سوهنیستي پوځیانو په شاتګ سره په زرګونو فلسطینیانو خپل کورنو ته ستانه شول. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له کنډوالو پرته بل څه نه دي پاتې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان فرحان حق ویلي غزه د بیا رغونې او من پاکول لپاره میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. حق ویلي چې موږ چمتو یو چې په غزه کې د فلسطین خلکو ته د بشري مرستو د لیږد په بهیر کې مرسته وکړو. موږ هیله لرو چې هره ورځ په سلګونو لارۍ د دې سیمې ته ولیږدول شي او په خوندي ډول مستحقو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیالو ویلي دي چې د غزې د تړانګې زیاتره برخې او د هغې زیربناوې ویجاړې شوي دي او موږ به یې د بیا جوړولو لپاره هلې ځلې وکړو. په غزه کې وضعیت کړکېچن دی. زیاتره زیربناوې ویجاړې شوې دي. سوهنیستانو زیربناوې په داسې ډول ویجاړې کړي چې له دې څخه څرګندېږي چې سوهنیستان په قصدي توګه په هغوی حمله کوي تر څو په غزه کې د اوسېدو ځای پاتې نه شي او دوی وکولی شي خپل اشغال پراخه کړي. دوی ډېری ځمکې غصب کړي تر څو هلته خرګوټي جوړ کړي. په دغه تړانګه کې روغتونونه، ښوونځي او کورونه ویجاړ شوي. په ځینو سیمو کې هر څه له خاورو سره خاورې شوي دي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې ویجاړې شوې ودانۍ د غزې د استوګنې 90 سلنه جوړوي. د دغه سازمان په وینا 168,000 د استوګنې واحدونه ویجاړ شوي او 206,000 نور واحدونه سخت زیانمن شوي دي. همداراز د اسرائیلو د درنو وسایطو او ټانګونو لخوا کرنیزې ځمکې هم تخریب په ډنډونو او کندو بدلې شوي دي. د ټولو ویجاړیو سره سره اوس هم چې اوربند پیل شوی دی، د غزې اوسېدونکي بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. ډیری نه یوازې خپلو کورونو او د ژوند کولو سیمې ویجاړې شوې دي، بلکې خپل عزیزان هم له لاسه ورکړي دي. د ای پی خبری اژانس طیبه کډوال له خولې ویلي زموږ ژوند تباه شوی دی، حداقل 40 کاله لازم دي چې موږ بیرته خپل ژوند په عادي ډول پیل کړو. ملګرو ملتونو اټکل کوي چې د غزې جګړې له 50 میلیونه ټنو څخه ډیر کثافات پرېښي چې د 100 څخه زیاتو لاریو بشپړ وخت کارګران چې کار وکړي باید 15 کاله وخت ونیسي. د کثافاتو لرې کول د دې حقیقت له امله هم پیچلی دي چې یو لوی مقدار ناچاو د توکي او نور زیان رسوونکي توکي او همدارنګه د انسان پاتې شوني شامل دي. پکې له بلې خوا د خوړو او حفظ صحي نشتوالی له هم یوه جدي ستونزه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د روغتیایي برخې پر بشپړ ویجاړۍ د نوکې ترڅنګ د بیا رغونې لپاره د پراخو پانګونې اړتیا اعلان کړې چې د ملګرو ملتونو اړوند دغه سازمان د اټکل له مخې د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 10 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. په غزه کې د روغتیا پاملرنه زیربنا پانګونې ته اړتیا لري. له 3500 څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ سره مخامخ دي. د 2350 کسان چې په پټو اوږدو ناروغۍ اخته دي ورته درمل نشته او د بې شمېره کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا کمښت د وژونکو ناروغیو د خپرېدو لامل شوی چې په ځانګړې توګه د بې ځایه شوو خلکو ترمنځ د مرستو لارې اوس غزې ته روانې دي، خو خوراکي توکي او درملو ته لا هم سخته اړتیا ده. روغتیایي شبکې نشته، د درملنې مرکزونه او ډاکټران بیخي نشته. په دې اړه د غزې د تړانګې د رسنیو فعال سان حسونه ویلي دي چې اوس مهال د غزې تړانګې څه د پاسه 90% اوسېدونکي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او څه د پاسه 300,000 کسان له سختې لوږې سره مخ دي. په تیر کال کې تر 500 ډیر کسان د لوږې له امله مړه شوي دي. اوس په غزه کې د فلسطینانو په خلاف د سوهنیستي رژیم له 15 میاشتو جنګ او نسل وژنې وروسته هم له ټولو مشکلاتو او پراخې تباهۍ سره سره بیا هم د غزې د بیا ودانولو لپاره خاورې ته ستنېدو په حال کې شوي دي. د تبصرې پای. دوستانو تاسو خبرونه او تفسیر واوریدله. هیله ده چې د پاملرنې وړ مو ګرځېدلې وي. اوس بس موږ همکاران د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي. له هغې وروسته به ستاسې خپل خپرونه هر کله راشه درته وړاندې شي چې پکې ستاسې غږیز را لیکل شوي او لیکنې پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. نن ورځ به مو خپرونه د تلپاتې وږمو په پروګرام سره پای ته ورسیږي او په هغې سره بس موږ د نن مازدیګر 1 ساعته خپرونه هم بشپړه شي. هیله ده چې ټول پروګرامونه یو په بل پسې ستاسې علاقه وړ وګرځيږي او په ذوق ووري.
اروت پانو ته کتنه
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو د دې ز فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونې څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمامول سره سم لومړی به تاسو ته د ایران د اسلامي جمهوریت او بیا به د افغانستان مطبوعاتو در سره شریک کړو. نو زموږ سره ملو وسی لا یوې دمې نو وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضر یم.
گرانو دوستانو زه هم په خپل وار درته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او په سر کې به در سره د تهران چاپ جوان ورځپاڼې ځینې مطالب شریک کړم. دوستانو دغه ورځپاڼه په سر کې په غزه کې د اوربند په هکله یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د صهیونستانو د وروستۍ شپې لیونتوب. جوان لیکي په داسې حال کې چې د اوربند هوکړه د نتنیاهو له لورې تصویب شوې وه او څو شیبې د هغې عملي کېدو ته پاتې وو او تمه کېدله چې اوربند ته په پاتې شیبو کې صهیونستي رژیم خپل بریدونه بند کړي. خو یو ساعت له اوربند مخکې صهیونستي رژیم جنگي الوتکو د غزې په شمال او جنوب باندې درنې بمبارې وکړې چې له امله د ښځو ماشومانو په شمول لسګونه فلسطینی عامه وګړو ته مرګ ژوبله واوښتله. د ورځپاڼې د رپورټ مطابق دغه بریدونه دومره درانه وو د حماس غورځنګ د قدس کنډکونو ویان خبرداری ورکړه چې د لیونډوله بریدونو دوام به د اسرایلي اسیرانو د وژل کېدو لامل شي. جوان ورځپاڼه همداشان زیاتوي چې حماس غورځنګ د فلسطین له ولسه د ملاتړ په خاطر له ایران څخه مننه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د حماس د سیاسي دفتر غړي سوهیل الهندي د دې خبرې په کولو سره چې ایران او د مقاومت محور د صهیونستانو د وحشیتوب او په سختو ورځو کې د غزې له خلکو څخه ملاتړ کړی دی وویل مونږ د صهیونستي دښمن په وړاندې د فلسطین له ولسه د ایران د دوامدار ملاتړ په خاطر مننه کوو. الهندي یادونه وکړه چې مونږ په لبنان کې له خپلو ورونو او د حزب الله له غورځنګ څخه مننه کوو چې خپل معزز رهبر سید حسن نصر الله له فلسطینی ولسه د ملاتړ په لاره کې قربان کړ. هغه همداشان د غزې د جنگ له پیلېدو سره سم په صهیونستي رژیم باندې د یمن دردونکو گزارونو ته په اشاره سره هم وویل مونږ د فلسطین له ولسه د یمن د ورونو د پراخ ملاتړ کتونکي وو. په دې خاطر له هغوی څخه قدرونه کوو. د حماس غورځنګ دغه سیاسي غړي ټینګار وکړ تر هغه چې صهیونستي دښمن د هوکړې په چوکاټ کې په خپلو ژمنو عمل وکړي مونږ هم خپلو ژمنو ته پابند پاتې کیږو.
دوستانو تاسو زموږ دغه پروګرام اورئ چې ورسپانو ته د کتنې پروګرام دی. اوس هم زو د تهران چاپ کیهان ورسپانې ته دغه ورسپانه یو مطلب خپور کړی چې عنوان دی په غزې کې له خلکو سره د حماس د بریا جشن. ورسپانه لیکي چې تیره ورځ په غزې کې د اوربند له ټینګېدو او د صهیونستي نیواکګرو ځواکونو له وتلو سره سم په زرګونو فلسطیني خلکو او د حماس غورځنګ مبارزینو سړکونو ته راووتل او د بریالیتوب جشن ولمانځل. کیهان لیکي چې لاټونونو څخه د زرګونو وسلوالو مبارزینو وتل او بیا د خلکو سره د هغوی ګډ جشن د صهیونیستي رژیم د سخت غوسې لامل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د فلسطین 2401 ورځنی مقاومت او زغم او مبارزه بالاخره نتیجه ورکړه او د صهیونیست دښمن یې د ماتې منلو ته مجبور کړه. د هغوی خلکو یعنی د هغو خلکو د خوشحالۍ انځور چې په خالي لاسونو سره د نړۍ تر ټولو د پرمختللي جنګي او بېرحمه ماشین په وړاندې بریا ترلاسه کړه په نړیوالو رسنیو کې پراخ انعکاس پیدا کړ. د دغو شیبو انځورونه د ظلم او زیاتی په وړاندې د ایمان د مضبوطیا او بریالیتوب په سمبول بدل شول. ورځپاڼه همداشان په یو بل مطلب کې بیا لیکي چې په صهیونیستي رژیم باندې د یمن بریدونو ته کتنه کړې او لیکلي چې اتل او زړور یمن په اسرائیلو د بریدونو د بندېدو دوه شرطونه اعلان کړي دي چې یو یې په غزې باندې د بریدونو بندېده او بل یې د اوربند هوکړې ته پوره ژمنتیا ده. کیهان لیکي چې یمن د صهیونیست رژیم په ایلات بندر باندې له پراخې حملې وروسته په رسمي توګه اعلان وکړ چې په غزې باندې د صهیونیستانو د بریدونو بندېده او د اوربند اوکړې موادو ته هغوی ژمنتیا په ترڅ کې به یمن نور په صهیونیست رژیم باندې له بریدونو لاس واخلي. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړی محمد البخیتی رسنیو ته وویل چې موږ د غزې د اوربند هوکړه په زیر سره څارو او که اسرائیل رژیم له دغې هوکړې څخه سرغړونه وکړي یمن به ورباندې خپل ګزارونه له سره به پیل کړي.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو لاړ بشو کابل ته او د افغانستان ځینې مطبوعات چې له ویب سایټونو مراخستی دي در سره به شریک کړو. په سر کې د مسیر ورځپاڼې یو خبر راخلو چې لیکلی دي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی د ایران له ریل پټلۍ څخه د ګټه اخیستنې ادارې له مرستیال مرتضی جعفری په مشرۍ لمل پلاوي سره کتلی دي. یاد وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دغه کتنه کې د ریل پټلۍ له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو او اروپایي هیوادونو ته د ریل پټلۍ په مرسته د ایران او ترکیې له لارې د افغاني توکو د لیږد په اړه خبرې شوې دي. د معلوماتو له مخې ایرانی پلاوی په دغه کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان صادراتي وارداتي او ترانزیټي توکي به په ټیټه بیه او که امکانی وي نو په ډیره کمه موده کې لیږدوي. د مسیر یو بل خبر دا چې د افغانستان د سرپرست حکومت د سترې محکمې د اداري مرستیال په مشرۍ قضایي پلاوی تهران ته د سفر په دوران کې پرون د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره کتلی دي. په دغه لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان سرپرست حکومت او د ایران ترمنځ پر قضایي او عدلي برخو کې د همکاریو په ټینګښت سربیره په ایران کې د افغان زندانیانو او هلته د میشتو افغان کډوالو پر حقونو خبرې کړې دي. د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی په ایران کې د افغان زندانیانو په اړه خبرو کې ژمنه کړې ده چې نږدې راتلونکي کې به 1500 افغان زندانیان افغانستان ته انتقال کړي.
عزیزانو د کابل اشتی صبر اسپانه بیا د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ لا قول لیکي چې وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړی مراسمو له ترسره وړاندې کولو وروسته مخکې په یوې بیانیه کې ویلي چې په افغانستان کې د خپل پوز د میلیارډونو ډالرو ارزښت تجهیزات بیرته له طالبانو څخه غواړي. نو موږ متاسفانه وخت نه لرو چې دغه مطلب تاسو ته وړاندې کړو. انشاءالله تاسو په خپل ورشه یو دغه مطلب ولولی.
تهران رادیو ګرانو مینوالو ورسپانو ته د کتنې برخه هم په همدې ځای پای ته رسی. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
کلا
راشا
پنامه داغ خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. عزتمنو اوریدونکو دغه پروګرام په دغه شعر سره پیلو چې وایي چې شمله به هسکه په سر وړم د ټول جهان پر خلاف پلار می ژوندی دی باچایی می پر جهان پاتې ده. قدرمنو عزیزانو از مش سلامونه او نیک پیرزوینی و منه هیله ده چی روغ رمت او ده سلامتی پا جامو انشالله و تعالی پتی است. دا ده یو زلبی استاسو پرا رسیدلو لیکنو او غگیز و پیغامونو سر از فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سر
استاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چی ستاسو د استفاده ور وګرځي دغه پروګرام او ټول به انشاءالله او تعالی ترې خوند واخلی. عزیزانو اوس هم وخت ورکوم خپل محترم همکار عبدالمجید دورانی صاحب ته چې تاسو ته د تهران رادیو ادرسونه او واتساپ شمیره بیان کړي.
ډیره ډیره مننه فاطمی خور. زه هم تاسو ته او دغه شان د تهران رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ټول ملګری به روغ رمټ وي د خیره
انشاءالله.
فاطمی خور که تاسو چې څنګه وویل کنه که مخوخه وي نو د پروګرام په سر کې به د تهران رادیو په تیره بیا له هر کله راشه پروګرام سره د اړیکو لارې اعلان کړم. نو له موږ سره د اړیکو ټینګولو تر ټولو اسانه لاره واتس اپ ده چې دغه زمونږ ملګری او ریدونکي کولی شي زمونږ د واتس اپ شمیره له ځان سره ولیکي او نو قلم او کاغذ را واخلې ملګرو او دغه شمیره در سره ولیکي 00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 یادونه کوم چې ډیره موده پس هر کله راشه پروګرام کې تاسو سره مخاطب یم او نور ملګرو ته مو فرصت ورکړی و چې دغه شان تاسو سره دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کی. البته فاطمی خور تاسو خو همیشه یې کنه
تاسو ته شراغلاس وایم
او ډیره ډیره مننه ډیره مهرباني. نو د مکو او بیا راځو د پروګرام دوام.
ماجد صاحب کستا سخواخ بی نیخ پا نیخ ورشو پیغامونو تا غگیز و پیغامونو برخود
داخو ماجی بکارو که خواخی سر که پیغامونو
او بس سر که پیغامونو او پا پیل که رازو لپاکستان چخه در شاغلی سید جمیل حسینی صاحب غگیز پیغام را اخلو چی زموش او لگران و آوریدون که سره شریک کری نو رازه چی پا گرد سره و آورو
بلکل آورو
ند پوهیگم کل علم ورنی میانده چخ کلی نمائی ابول حسن ده چخ کلی نمائی ند پوهیگم کل علم ورنی میانده چخ کلی نمائی ابول کل نما ارشا ملا نہم دی کی ڈوب دی ارشا ملا نہم دی کی ڈوب دی علی نما خود خدا اسم اعظم دے چخ کل نما ابو الحسن دے چخ کل نما ند پوہے گم کل علم ورنے میان دے چخ کل نما ابو الحسن دے چخ کل نما اچوئے پرسان وکو قرآن اچوئے پرسان وکو قرآن ٹول قرآن وکسن زر علی پوشان دے چخ کل نما ابو الحسن دے چخ کل نما ند پوہے گم کل علم ورنے میان دے چخ کل نما ابو الحسن دے چخ کل نما دور رب نام رسول بلالو دور رب نام رسول بلالو بلبل وزیر غدر کڑے چرگان دے چخ کل نما ابو الحسن دے چخ کل نما
ډیره زیاته مننه قدرمن رور خاغلی سید جمیل حسینی صاحب ستاسو د خپل پیغام چې مورالې غلې وو او موږ سره ملګرو سره مشارک کور ودانې درته وایو تل خوشاله او بریالي اوسې د خیره ګرانو قدرمنو دوستانو اوس هم راځو د افغانستان له نیمروز ولایت څخه د خپل ګران او قدرمن ورور خاغلی عبدالغفور حیدری صاحب خپل غږیز پیغام راخلو چې د تهران رادیو ټولو کارکونکو او په ځانګړي توګه د هر کله راشه پروګرام کارکونکو او اوریدونکو ته راسته ولې دی نو ازه چې غوښ ور
زلک په دشت کې ولاړ او چول زلک په دشت کې ولاړ او چول هلی دومره هلی دی چې مکه وښتنه ژوند دی بازار په یو لار کې هم نشته ژوند دی بازار په یو لار کې هم نشته دومره خاموشي خو باندې رکړې له وطنه جمع چې واده د بیا لیدو یې قره شوې جمع چې واده د بیا لیدو یې قره شوې بیا برا توای چې دا ولی دروغ جن چا چې شایستونه درته وښودل درزار چا چې شایستونه درته وښودل درزار تا له هغو سترګو نه هم ونه کړم مننه تا له هغو سترګو نه هم ونه کړم مننه
ډیره مننه کوو قدرمن ورور او محترم عبدالغفور حیدری صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپل ښکلي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي کور مو ودان او ستاسو په قلم همیشه برکت
آمین
دوستانو سم راځو د پاکستان څخه د ښاغلي محترم نظام الدین کاکړ صاحب غږیز پیغام راغلو چې زموږ سره یې شریک کړي نو اورو
بالکل
السلام علیکم د جنوبی پښتونخوا کوټه پښین برشور څخه نظام الدین کاکړ یم زما د طرفه په ګیډي ګیډي سلامونه ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم هیله لرم چې تاسو به ښه روغ جوړ او خوشاله یاست له خاموشۍ نه اخر شور جوړ شي له خاموشۍ نه اخر شور جوړ شي مینه زما به لوی پیغور جوړ شي مینه زما به لوی پیغور جوړ شي ایرشوم باد په سر را واخستلم ایرشوم باد په سر را واخستلم اخر به ستاس ترګو کی کور جوړ شي یاری د زړه په خوشکیږي آشنا چا ویل چی په زور به کلی کور جوړ شي. چا ویل چې په زور به کلی کور جوړ شي. مخې ته مه راځه چې و به سوځې، د اسویلو نه به مې اور جوړ شي. زموږ د کلي حجرې ړنګې ښکاري، زموږ د کلي حجرې ړنګې ښکاري. راځه نغمې چې ټنګ ټکور جوړ شي، راځه نغمې چې ټنګ ټکور جوړ شي.
یاره ډېره زیاته مننه قدرمن رور نظام الدین کاکړ صاحب، ستاسو د دې ښکلې ډکلمې. کور مو ودان او تل خوشاله اوسه د خیره
انشاء الله.
فاطمه خور اوس خوځوي ما چې بیا به یو د موکو
او
اوس کا تا الله خو ګیانه و بیا به ما پسې به خاندن وي ته وي بوډا شوی ما ته وي
دما کوي
او نو
قدر مون اور دن کو ته موزیک خبرو
او موزیک ورته خبرو نو ملګری به هم زمونږ د غږ نه یو سس تړي شوی خو موزیک به ووري بیا به راشو د خیره.
دوستانو تاسو ته شراغ لاس وایو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام کې. نو ماجد صاحب وسم د لیکونو او شعرونو برخه ته په پیل کې راځو. د حضرت امام علی علیه السلام په تړاو د قدرمن ورور حبیب حسین توری صاحب شعر راخلو چې زموږ سره یې شریک کړی. البته که ستاسو په یاد وي تیرونی د حضرت امام علی علیه السلام د زوکړې په مناسبت هم رخصتی وه او هم په ایران کې د پلار په نوم د غوره زیاتېږي.
بالکل یادېږي. نو په دې مناسبت ملګرو پیغامونه او شعرونه چې کوم را لېږلي وزنې پاتې وو
نو
موږ نن ورته خبرو کو. د خیر
وای چې یو ګول دی د حضرت د خانه خاندان علی علی، یو گل دی د حضرت د خاندان علی علی. نبی ورته به هم ویل قربان علی علی، ول نبی ویل زخار علی د علم دروازه ده. نبی ویل زخار علی د علم دروازه ده. سوا دی د هر چانه په ما گران
علی علی،
ول بی علم د علی دی مرتبه نه څه خبر دی. بی علم د علی دی مرتبه نه څه خبر دی. پمځکه هم نعری دی په آسمان علی علی،
پس مکه هم نعری دی په آسمان علی علی. ډیر زیاته مننه کو د قدر من رور خاغلی حبیب حسین توری صاحب څخه چې د حضرت امام علی علیه السلام په تړاو یې خوله شعر پروګرام ته را لېږلی و او پروګرام یې په خیسته ک. حبیب حسین توری صاحب ته خاص دی چې د پاره چنار د حالاتو په حق له هم خبر کی هلته چې کم ناورین روان دی، کمه محاصره ده. نو الله دې وکړي چې دغه حالات زر تر زره خشي او خلکو ته درمل، خوراکي مواد او نور د ضرورت شیان په دې سخت ژمی کې ورسیږي
ذخیره ان شاء الله تعالی.
نو دوستانو اوس راځو د حضرت زینب سلام الله علیها په حق له د حمزه بابا یو شعر راخلو چې له پاکستان څخه قدرمن ورور خاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب له موږ سره شریک کړی دی. نو بیا هم یادونه کوو چې تیرې چهارشنبه باندې د بی بی زینب سلام الله علیها د وفات کلیزه وکنه.
بله.
نو په هغې مناسبت یې را لېږلی و، البته یو څه ناوخته ورته خپرېږي، بخښنه دې کوي. حمزه بابا په دغه شعر کې وایي وایي چې که هر څو له خویه بویه ځناور یم، ولې ستاسو مده خان او سناګر یم. ای خاتونې د قیامت راته نظر کړه، ای خاتونې د قیامت راته نظر کړه. اوس له ډېرې ناتوانې نه یې نه بې بصر یم.
بله.
او نه قرار او نه سکون او نه صحت شته. ستا له در نه یم استون خو در په در یم. او د خاتون د جنت د سترګو تورې اسویلی د انتظار یما په پر یم. او لدی یودم سوزیدو نه مې بهر کړه، لدی یودم سوزیدو نه مې بهر کړه. په محفل کې مو بلیږمه اگر یم. او اوس مشکل زما آسان کړه هم پتا شي چې فدا دې له حیدره تر قمبر یم. او صفت خان دې له الله نه تر احمده، له احمده تر حیدره تر اصغر یم او د حسین داغ چې دی وړې په زړه باندې د هغه چراغ رڼا ته په نظر یم.
که هر څه له خویه بویه زناور یم، ولې ستاسو مدح خان او سناګر یم. کور مو ودان قدرمن ورور ښاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب، ستاسو له ښکلي انتخابي شعر څخه چې زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره مو شریک کړ، په قلم مو برکت شه. هیله ده چې د چې سوکاله او آباده
اوسئ.
عزیزانو، په دې برخه کې راځو د قدرمن ورور ښاغلی ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب ښکلی شعر راخلو چې زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره یې شریک کړي.
بیدار ستوري دی،
بیدار ستوري دی، هم ستوري دی هم
بیدار دی.
وایي چې یو تصویر ته د زړه درد بیانومه، یو تصویر ته ژاړم ډېرې ښکلومه، یو تصویر مې دی د زړه پورې نیولی، یو تصویر باندې مې اوښکې تویمه، یو تصویر ته نړۍ سترګې تورومه، یو تصویر ته رنګ د شونډو ورکومه، یو تصویر کې ډېر یادونه مې ساتلي، یو تصویر شوکوم یادونه هیرومه، یو تصویر ته ناست یم ټوله ورځ کیسې کړم، یو تصویر ته ټوله شپه شوګیروم،
کار روزګار
نه کوي نو، یو تصویر مې خپلو اوښکو باندې لوند کړ، یو تصویر نه خپلې اوښکې پاکوم، یو تصویر ته مې د ژوند رازونه وویل، یو تصویر نه خپل رازونه پټوم، یو تصویر راته په سترګو کې موسکای شو، یو تصویر ته په کتو کتو مرمه، یو تصویر ته جامع اغوندم د ګلو، یو تصویر می پسرو وینو رنگوام.
های های ډیر زیاته مننه قدرمن رور خاغلی ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب، ستاسو له ښکلې شعر څخه کور مو ودان او انشاءالله چې تل خوشحاله او بریالي اوسې. البته د دې شعر نه داسې ښکاري چې ډیر په زړه سوي یې، نو الله دې که هجران لره نو هغه دې ختم کړي انشاءالله. او اشاره وشوه
چې بالا وخت نه لرو، او انشاءالله تا مطلبونه چې پاتې دي په بل پروګرام کې که موږ ژوندې وو انشاءالله تعالی
قدرمنو دا وعده کوو ملګرو سره، او په همدې ځای د ملګرو نه اجازه غواړو.
دا خدای په امان. تل پاتې وږمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې د تلپاتې وږمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیز آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړای شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی.
ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشي. زموږ هدف باید دا وي او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردگار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقه هڅه کوي خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅ کله و نه توانیږي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.